라디오. 라디오 아사디.
سلام ستړي مشه د سهار پنځه بجې دی او سهار مو بخیر تاسو مخه کلاس ته راټیو نه اوري دا سارنه خبري مجله په خبرونو پیلو دا ترانسپورت د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلنو وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. د ریاست پرون پنځم بی په خبر پانه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کندهار، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو دراتو احتمال شته. په خبر پانه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د 15 تر 150 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د خبرداري په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې وې. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبه د اګست 28 خبرې شوې ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرس خبری ژانس د راپور له مخې بریتانیا په دې موده کې 14,409 کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې بریتانیا ته رسیدلي 13% افغانان دي. ورپسې ایرانیان 13%، ویتنامیان 10%، ترکان 10%، او سوریایان هم 9% ښودل شوي دي. بریتانیا له 2013 کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له 133,000 څخه زیات کسان بریتانیا ته داخل شوي چې 70% سړیان او د ټولې یوه پر 15 برخې هم لا 13 کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي د افغانستان د کامیابۍ او اقتصاد پراختیا په نوم د نندارتون کې 310 غرفو کې محصولات د 4 ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورنۍ مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلورو د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له روسیا او اوکراین څخه غوښتل چې ژر تر ژره د سولې لار ونیسي. مودی دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبه له پولند څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولند د ولسمشر په ګډون د هیواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. پولند ته د مودی د سفر له 45 کلونو وروسته ترسره کیږي. ښاغلی مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای. وزیته کړې ده چې هیواد د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته د کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې 150 کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر نمړی سفر و چې ترسره کوي. او دراپورون لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایی رئیس ویلیام برونز لمخې په یو نه اعلان شوي سفر کوسو وتتللی دی. ښاغلی برونز چې روانه اونۍ یې له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې پرون پنجشنبه د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د ازادې اروپا ازادي راډیو ته تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسېدلی او له خپل بوسنی سیالانو د جمهوری ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسېدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و. خبرونه مو واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. اروپایی ټولنی د طالبانو په هغه پریکړې خواشینې ښودلې چې افغانستان ته یې د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی دی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. وروستۍ ورښتونه په افغانستان کې لام خلکو سره څه کړي دي؟
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریده او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو جنریټر هغه مړی دی.
د دې ترڅنګ افغانستان کې او له افغانستان نه د باندې هغه کسان چې په دې وروستیو کې بېرته افغانستان ته راستنېږي، د کډوالو وضعیت ته به هم تم شو. هلمند ته به هم سر وښکاره کړو. د ښوونځي و چې هلته پکې زده کوونکي درس وایي، له حال هم ځان خبر کړو.
نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو ساونی په هغه کې 200 نه پر اوبه چړې، نه تشناب لرو. دا شان په فوره نیولې ده فرش تختې.
له دې سربېره د طالبانو د مشر د هغه قانون په اړه باندې چې نوی تصویب کړی، وروستۍ جزئیات درکو. له دې سربېره نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې. موز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. اروپایی ټولنې د طالبانو پر هغه پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته د دې هېواد د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له ورتګ څخه مانع کړی دی. د دې اتحادیې د بهرني سیاست د دفتر له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړې بیرته واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر اسټاونو پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګ له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینټ ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هیواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې اروپایي ټولنه د هغه د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هېواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یو داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشرې ایلن پیرسن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینټ پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشنبې په ورځ د افغانستان له خصوصي رسنۍ تلو نیوز سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د ده په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینټ چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې، د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښهوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغند خبرې اترې د حل یوازینۍ لاره ده. نوموړي په یو بیان کې همدارنګ ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ له دې مخکې ویلو چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. داش طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی ډېر هیله من نه دی. هغه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا کار هم وکړي ښایي امتیاز ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې په سادګۍ به طالبان له خپلې دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي خای د سیوسی ول تجربه کو د لپ تیر بیا د دوه د غونډه په ارتباط طالبانو موزګری داس وچی وی هتا جمدات تغیر ورک دا یو تجربه ده چې خای طالبان ترې استفاده وکي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکي داسې مهال د هیواد ته ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو له حقوقو څخه د دوی سرغړونې یو له هغو مهمو مواردو ګڼل کیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتون زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په افغانستان کې وروستي سیلابونو د مرګشوب له مالی زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستي سیلابونو له کبله د اوخت مرګشوب له پاړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې وروستي سیلابونو په بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اگست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې وروستي ورښتونو له کبله د مالی زیانونو سربیره مرګ شوب له هم اوخته، خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. خو د راپور له مخې روانونه د کابل، غزنی، پنشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو لامل درې تنه مړه او نه تنه نور ټپین شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکان د پیښې ځای ته رسیدلي څو د اغېزمنو کورنۍ ارزونه مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالی زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یو رستوران خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د رستوران د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان وره وخته دی.
ټول د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړه دی او سامان نه مړي ځاغ شپسخانه چې کومه انګیټه ورته دا کوم کې چې وسیخ اوریدا او غوخه پخېږي دا سره د کډیان او سیخانو او دا انګیټه او مړي دا لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل د لپاره غټ جنریټر هغه مړي دی. نو اوس نشو کولای تقریبا تر 15 ورځې پورې چې مطلب ملمنه راشي د لیکین یا روټي خو یاره مرسته خونه ده شوی. نو الله دا کوم دره په الله دا مې رحم وکړي کوم دره په مرسته شي خو یو تر اوسه کوم مرسته نه شوی.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد خار اوسیدونکو احمد وایي چې تیر شپه هم د سیلابونو لامل د خلکو کورونه ویجاړ شوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د جلال آباد خار په مناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د پروان ولایت اوسیدونکو عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما د ورور د کور دیوالونه و نړیدل، یو کور هم نړیدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لوري مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني ونې د اگست 13مه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې و. د زابل ولایت سیمه ایزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په دری ولسوالۍ و نو بهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او زیانمنو سره د مرستې پاړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان جانان سائق د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچ سی آر د اگست په 13مه ویلي هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری همداراس په افغانستان کې د طبي پیښو پاړه په خبرې شوي اعلامیه کې ویلي چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپنا، رواني سلام مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
وړاندې به د نړۍ له مسایلو مو هم خبر کړو، خو سرزو هلمند ته د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمې یې امن شوې خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوي ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه اسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه فرش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي جان آغا وایي
د دیشو ولسوالۍ یو داسې ولسوالۍ ده چې په تیر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي، هیڅ دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سووي، یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي هیڅ خدمات نه دي سوي.
حال وړ دوه زره
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عبدالقادر وایي د طالبانو حکومت باید د دیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول بې تعلیم دي، داسې نسته چې کشران کې یو ځان سواد ولري چې دا د ګډ سره زموږ په ولسوالۍ کې ګډ سره نسته، مکتب په باره کې مکتب ګډ سره نسته.
د دیشو ولسوالۍ یو شمېر هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې دي ښوونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات ورته برابر کړي. نوید او جاوید وایي
نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختی لرو نه بستی لرو، یو ساونی په هغه کې دوه سوه نفر اوبه چړي، نه تشناب لرو، دا شان په پوره نیولې دا فرش تختې دغه قلم کتابچې دا شان لرو.
موږ ډېر وخت دا شل کاله کېږي چې دلته شی نه و، نه ښوونځي و، نه مکتب و، شی لنه نو موږ دې صدا غوښتل لرو چې موږ د قلمان کتابچې و قلمان دا شان مشترک.
بلخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاری هم د جوشو ولسوالۍ د خلکو ستونزی منی، خواینه وازی د جوشو ولسوالی ماشومان لاسریز د کړو بې برخې دي، بلکې د غولایت د ټولو لورو پروتو ولسوالی ماشومان لاسریز د کړو څخه محروم پاتې دي.
وه بالکل دا فزای د جوشو ولسوالی نه بلکې د لمن لری ولسوالی لاسریز د کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د واستفاره شلا د مر ټول لمن ولسوالی ته تل سو تشکیل په نظر کې نیولې دي، یغه د دې سقوط مکاتب پال کو د جوشو ولسوالی په موم شپږ شپته بستون هغه اعلان تور کړی دي.
نوموړي زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو چارې پیل سوي وې، خو په خبره چې نیمګړې پاتې دي چې دوی به یې بشپړې کړي. دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي تړلي او په شته مکتبونو کې هم له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي، د اسرایلو صدر اعظم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرایل دې ته نږدې شوی چې د مصر او غزې ترمنځ د یو کوچني دهلیز په اوږدو کې د نړیوالو ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ په کوچني کوریدور کې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم پیژندل کیږي د نړیوالو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي او ښایي هغه ومني. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې نتانیاهو په دې اصول ټینګار کوي چې اسرائیل به د فلادلفیا پر دهلیز کنټرول لري تر څو د حماس د بیا وسلول کېدو مخه ونیسي او هغه بیا ونشي کړی چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې په څیر جنایتونه بیا تکرار کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه مهال د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یرغمل کړل. د اسرائیل صدر اعظم له مصر سره د غزې پر دې نری پولې د نړیوالو ځواکونو له ځای په ځای کېدو سره د اسرائیل د موافقې په باب راپورونه داسې مهال ردوي چې امریکایي او اسرائیلي پلاوو پرون پنجشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې د امریکا لخوا د وړاندې شوي اوربند په اړه اختلافات پای ته ورسوي تر څو په سیمه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ باندې لس میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د مصر امنیتي سرچینو ورته ویلي چې مصري او امریکایي چارواکو په کتنه کې د هغو پلانونو په اړه خبرې کړي چې د مصر او غزې د پولې د امنیت پر ټینګښت څرخي تر څو په دې برخه کې یوه روغه جوړه ترلاسه شي. ټاکل شوی و دغه وړاندیز د پنجشنبې د ورځې ناوخته د قطري پلاوي لخوا چې نن جمعه له دې خبرو سره یوځای کیږي اسرایلي چارواکو ته وسپارل شي. مصر له متحدو ایالتونو او قطر سره له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یوه اوربند ټینګېدو او د اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره ټکنۍ خبرې اترې مخته وړي. د اسرایل په غوښتنو کې یوه هم دا ده چې له مصر سره د نتساریم د دهلیز په اوږدو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي چې دا کار له مصر سره د غزې مستقیمه اړیکه پرې کوي. اسرایل همدارنګه غواړي چې ځواکونه د مصر او غزې ترمنځ په حایلې سیمې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم یادیږي او پر یوه اوربند سلا کېدو هڅې له لوی خنډ سره مخامخې کړي هم کنټرول ولري. خو مصر او حماس غواړي چې اسرائیل خپل ځواکونه له فلادلفیا دهلیز څخه چې په می میاشت کې تر کنټرول لاندې راوستی لري کړي. اسرائیل وای حماس له دغه دهلیز څخه په استفادې غزې ته وسلوال داخلوي خو مصر وای چې قاچاقي لارې بندې کړې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو څرک نه لګېږي د دې سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو مشر د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت لوري په دغه اعلان شوی نوی قانون کې د ګڼو نور مسایل ترڅنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غاک او مخ لوڅولو هم بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لوري د دغه اعلان سوي نوی قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خبر کړای د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې لوري د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غشان د ښځو غاک چې سندری نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې لکافر او فاسق او ښځو څخه د مسلمانو او صالح او ښځو ساتر هم د فتنې لوري واجب ګڼل سوای او د ښځو اړوند ډیر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان د نن یو شمیر ښځو وینجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو سخت دریزه قیودات بولي. د کابل او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نومنخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وځي کیږي نو ژوند هغه مو کې څه کیږي او زما په نظر باندې دا یو ازادي دی لپاره چې د نړۍ په ځان ته اړول غواړي. د طالبانو حسنه حکومت کې هم ډېر سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تا فعلاً دلته موږ ډېر سختې لرو او حجاب چې دی حجاب خو زموږ حد دی شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقوقو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقوقو او د ښځو محدودول غني او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړای دی. نو موري ازادي رادیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women in
د طالبانو دا ورستای حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړی دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړي توګه د لا زیات قدرت او جرأت احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت ته غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمې بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی دا چې د خزی غاګ د فتنه شي هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه وو. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپل طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
د دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه او هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه، او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسبینو ته د ګڼو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل سوی چې له دې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي، مالی تعزیر او له یو ساعته تر درې ورځو یې په عمومي بندخونو کې وساتي، او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لورې مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په تېر یو کال کې 10,000 کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان د ګیرې نه پرېښودو په خاطر له دندو لرې کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې ورزشکاران همدارنګ د سپورتي کلبونو او فدراسیونونو استازي وایي دوی ته په هیواد کې د اساسي لوبغالو او په بهر کې د سپورتي سیالیو اسانتیاوې برابرې شي. دوی سپورت د خیرختیا لپاره مهم بولي او د ټولنې له ټولو قشرونو غواړي چې د خپلې خیرختیا لپاره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې تمرینونه کوي. په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په خوست کې د سپورت مینوال ډېر شوي. تفصیل لسیم می پدیره پورکی.
خوستی ورزشکاران له اړوند دوی دارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړ ورزشکارانو ته د ملي او نړیوال کچه د سیالیو زمينه برابره کړي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هر برخه کې تکړه استعدادو نشته، خو د دې زمينه ورته نه برابره شوې چې په نورو هیوادونو کې له خپل سیالانو سره ولوبېږي او خپل هیواد ته ویاړ نه راوړي. یاد سرګندونې خوستی ورزشکارانو د خار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټې د تربیوي مرکز په پرانځونډه کې لري. د یاد تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر وویل
ورزش برخې ادارې نه کوم غوښتنه دغه دوه چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسایده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سره ترڅنګ په نړیوالو مسابقات ته لار پیدا کړي. څومره دا وړاندې موږ خپل یو پینځه لاس ورزشکارون چې د اسیایي لوبو د پوره کاندیدشیو کامیابشیو دوی متاسفانه چې هغه د بودیجې له امله چې موږ بودیجه په کافي شکل سره موږ ته ونه رسیدله.
خوستی ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د کلبونو او ورزشي فدراسیونونو په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي. وایي که سپورت کې ځینې منل شوي معیارونه په پام کې ونه نیول شي، نه به ژر له هیواده د باندې د سیالیو چانس پیدا کوي او نه به بریاوې په برخه کېږي. خوستی ورزشکار رحمان ګل زیارمل وویل
او مونږ ښه روزنه لیدلې ده او د دوی په برکت ان شاء الله مونږ چمتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پېټونو ته هم واړه وکړو او ماته او ملي پېټونو وکړو.
په اوس وخت کې چې فزیکی کارونه او په پخو مزلونه لږ شوي او غذایي رژیم هم نه مراعاتېږي، خلک له داسې تکلیفونو رنج وړي چې درملنې لپاره یې ډاکتران یوازې ورزش توصیه کوي. میوند چې اوس یې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي په هغه سړي کې چې چا وزن ډېر وي. زه شکر الحمدلله کله چې د کلب ته راغلم څوډ کې ډېر تغیرات لیدلي دي په ژوند کې ډېر ژوند ښه احساسوم.
بل لوري ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسیدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده.
د خوست ورزشی عامر عطاولا شاه کډوال ویل
ان شاء الله موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا ترڅنګ د باسکټبال او د والیبال جمنزیمونه ان شاء الله لرو. دا چې هر کلی کې په هیڅ ملک نه دی جوړ شوی نو ان شاء الله دلته غا مرکزی زینو کې به جوړیږي.
یاد دی وی په ورستوي کلونه کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې او ټولنې ته د سپورت په ډګر کې ځینې محقق کسان ورپېژندل دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا پښتو خبری مجلې پایتره ورسېدو. درې خبری مجلې لپاره مې همکار عبدل حمید حکیمی همدا شیبه په استودیو کې دی. حکیمی صاحب سلام شه.
تشکر فرید جان.